برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سرور صاحب. له تاسو نه قدرمن اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ډیر ژر اعلان شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت د حقاني شبکې درې مهم غړي د امریکا تر څارنې لاندې قطر ته استوي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو د سر ټکی، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. او کیف او روس پلاوی بلتون پال وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل سرتیری او وسلې په بشپړ ډول ایستلي دي. پوره خبرونه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. میرمن موګیرینی پرونۍ څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په برکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. له دې غونډې وروسته میرمن موګیرینی په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ډېر ژر اعلان شي. هغې زیاته کړه چې د دې پروسې ټاکنې کېدل د هغو کسانو په ګټه دي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر پرون ماښام پورې درې کلي تصفیه شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه شته. عملیات د آنتن تپه له استقامت څخه د ولسوالۍ د مرکز پر لور چې 3 کیلومتره فاصله لري پیل شوې دي. په دې سیمه کې چې مرکز یې درزاب ته تللې دي ډېر ماینونه ښخ شوي دي. سیمه غرنۍ ده، نو د همدې کبله د تصفیه چارې ورو پر مخ ځي. د جوزجان والي ویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب لوخته، خو دقیقه شمیره یې ونه ښوده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر وروستیو پورې له وستندیز سره درې شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان تر دې دمه د دغو لوبو په لړۍ کې له وستندیز سره درې یو ورځنۍ لوبې کړي چې ټولې یې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې شل اووریزې لوبې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي او تر دوشنبې ورځې پورې به دوام وکړي.
درې شل اووریزې لوبې پیل شي او یوازنۍ ټیسټ لوبه د ویل ده چې لوبډله به په یو ښې روحیې سره په دغه لوبو کې د وست انډیز پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي، چې مخکې له دې چې دا لوبې پیل شي افغان کرکټ ملي لوبډله په هندوستان کې د سیالۍ لپاره تمریناتي کیمپ ترسره کړی.
له وست انډیز سره د افغانستان ټیسټ لوبه د نومبر په 28 نیټه ترسره کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د بشري حقوقو د څاري ویډلې ویلې دي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نویو نښتو کې څلور تنه اعتراض کوونکي وژل شوي او شاوخوا یو سلو ډیر شنور ټپیان دي. د مرګ جوب له هغه محل پیښ شو چې د دواړو خواو ترمنځ نښتې وشوې او امنیتي ځواکونو اوخکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د عراق د بشري حقوقو نیمه دولتي کمیسیون وایي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. په همدې حال کې د عراق د پوځ ویان جنرال عبدالکریم خلاف پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې مظاهره چیان سولیز دي، خو یو شمیر جنایتکاران په دې ډله کې ورګټ شوي دي.
الغالبيه العظمى 99% من المتظاهرين
فصلو کې نه نوی مظاهره چن تشدد نه کوي دوی په ازادي سره خپل نظریه وړاندې کوي خو یو وړه ډله غله جنایتکاران او جګړه ماران شته چې زمونږ پر ځواکونو حمله کوي لته ریمیاشت رئیس چې په عراق کې د اعتراضونو د فساد او د ژوند د ناسمو شرایطو پر ضد پیل شوی لکتر لګه درې سوه شل اعتراض کوونکي وژل شوي دي کیف او روس پلوی بلتون پالوای د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل ټول سرتیري او وسلې ایستلې دي دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې کولی شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړو د پای ته رسولو په هدف یوې څلور اړخیزې سرمشریزې ته لاره غوره کړي په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې چې جګړې پیل شوي له 1500 کسان وژل شوي دي د اوکراین پوځ ویلی چې ځواکونه یې د نومبر په 11 غرمه مهال د دونیتسک له پیتریفسکي سیمې پوره په شا شول دوی وایي چې نن به له ماینونو د سیمې پاکول پیل شي او د هانګ کانګ چارواکي وایي چې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د تیرې ورځې په نښتو کې د دوو ټپي شویو کسانو حالت نازک دی یو ماسک لرونکی مظاهره کوونکی د نومبر په 11 د یو پولیس افسر لخوا وویشتل شو او یو بل چې د پیکینګ پلوي و بیا له یوه اعتراض کوونکي سره تر بحث وروسته وویشتل شو دا څلورویشتمه اونۍ ده چې په هانګ کانګ کې مظاهرې پیل شوي دوی د ډیموکراسۍ د لا پیاوړي کېدو غوښتنه کوي زموږ راغلا ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو خبرونه مو واوریدل خو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته اروپای ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ژر تر ژره اعلان شي اروپای ټولنې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د انتخاباتو پایلې ومني د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپای ټولنې مشر فدریکا موګیرینی د خبره پرون کړې ده د موضوع جزئیات فریبا ظاهر په خپل راپور کې وړاندې کوي
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپای ټولنې لوړ پوړی استازی فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشر انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل نوموړي د دوشنبه پر ورځ په برکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې میرمن موګیرینی د دوشنبه پر ورځ ناوخته د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چاري کمزوري کوي
If the election results
نو یې کچیر د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتنې لاندې راوستل سی او یو کړکیچ ترې جوړ سی نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د دیموکراسي پر بهیر پنګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوري کمزوري کوي میرمن موګیرینی ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي دا خبره به شایي سمه نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل خو وایي دیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي په عین وخت کې د اروپای ټولنې د غیر لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له غواړو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخاباتو وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پایل سي نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمته ګمل کوي په دې کې موږ د اروپای ټولنې رول وینو موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو زموږ یوازینی لیوالتیا په سوله امنیت ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو نوماندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. دې ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، ناټو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي، په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی سي. د غوښتنې وروسته له هغه سوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه یې کړې ده. د ولسمشرۍ د نمایندانو شورا چې له محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه یې غړیتوب لري، هم د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډې کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوې وه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله دا اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نومبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کېږي ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به دا اعلان وکړای شي که څنګه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروگرام ازادي رادیوي مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې په مکړه د دې خبرونې ورستی راپور ته یو جک پوری افغان چارواکي ویلي دي چې افغان حکومت د حقاني شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې استوي. د چارواکي چې غواړي هویت دې پټ پاتې شي، د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره بندي انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری خوشی کیږي نه، بلکې امریکایانو وعده ورسره کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. دا امنیتی چارواکی زیاتوي چې د دې کسانو په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو او له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو د پیلولو لپاره د لارې اورولو وعده کړې ده. یاد امنیتی چارواکي ونه ویل چې دا کسان به کله پریښودل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویل چې دوی په دو یا دوو ورځو کې د دې کار تمه لري. طالبانو دوه امریکایي استادان، 60 کلن کیوین کینګ او 40 کلن تیموتی ویکس، په 2014 کال کې له کابل تښتولی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې له هغه غوښتنه وکړه چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې مرسته وکړي، او عمران خان هم د دې کار ژمنه ورسره وکړه او ورته ویل چې په دې اړه به ډیر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی دی. د شبکې د طالبانو یو څنګه ده چې بنسټ یې جلال الدین حقانی ښی وو او د لویو او خونړیو حملو په ترسره کولو مشهوره ده. د جلال الدین حقانی له مړینې وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دې شبکې تر ټولو مهم مشر دی. پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزای چې د حقانی شبکې په اړه ګڼ راپورونه برابر کړي دي وای، اناس د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د هغه نوم یې حتی له امریکایانو سره په خپل مرکچی پلاوي کې شامل کړی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې اناس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولی وو، خو د نیولو ځای نه وښودلی. ملي امنیت ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټکنالوژۍ ماهر دی او خپلې شبکې ته د مالی سرچینو د برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې پوځي قماندان او په قطر کې د میشتو طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی چې چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. امریکا په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو او له القاعده شبکې سره د اړیکو له کبله ټوله حقانی شبکه په تور لیست کې شامله کړي او پر مشرانو یې د سفر او مالی بندیزونه لګولي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادي راډیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره د پوهند رښتین د سلمي کلیزې په باب خبرې کوو.
د پیدایش نیټه از دیارلس او ویشت شاوخوا ده، نو دیارلس او ویشت کې بیا د وخته ګرامر، پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شوی
پښتو اشتقاقونه او ترکیب